Radio. Radio Azadi.
په افغانستان کې د سهار او بجې سوې نن یک شنبه ده د چنګاښ یا سرطان اتمه د جون 28مه. السلام علیکم او سهار په خیر. د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبې پیل سوې. په پیل کې نیم ساعته خبری مجله خبریږي. په خبری راپورونو کې اوري چې اروپایي اتحادیې د افغانستان له حکومت غوښتنه وکړه چې د کوچنیانو لپاره خوندي چاپیریال برابر کړي. پیل له خبرونو کېږي. زلمی خلیلزاد د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د دوو کارکونکو وژنه سخته وغندله. د افغانستان ولسمشر پرون سپارښتنه وکړه چې هغو نرسانو او ډاکټرانو ته دي چې له کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره کار کوي باید په بیړني ډول معاش ورکړل سي. د ایران یوه نیمه رسمي خبری آژانس پرون جګړه ځپلې سوریې ته د ایران د قدس ځواک د قومندان پر سفر یو غیر معمولي راپور خپور کړ، خو وروسته دغه راپور بیرته ډیلیټ کړای سو. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د دوو کارکونکو وژنه غیر بشري عمل وباله. زلمی خلیلزاد نن سهار وختي په خپل ټویټر کې پر فاطمه خلیل او جاوید فولاد حمله تروریستي بللې او په کلکو ټکو یې غندلې ده. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون دغه دوه کارکونکي پرون سهار د کابل په احمد شاه بابا مینه کې د دوی پر موټر د یو نشلول سوي مقناطیسي ماين په چاودنه کې ووژل سول. زلمی خلیلزاد ویلي دوی د افغانانو د دې غوښتنې کلک ملاتړ کوي چې پر دغو چیلنجونو غلبه حاصله کړي او یوې با عزت سولې ته د رسیدو لپاره خپل حرکت ته دوام ورکړي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي په ټویټر کې لیکلي چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د دوو کارکونکو په وژنه کې وسلول طالبان لاس نه لري. تاسو نن ولسمشر پرون سپارښتنه وکړه چې هغو نرسانو او ډاکټرانو ته دي چې له کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره کار کوي باید په بیړني ډول تنخوا ورکړل سي. دارک د خبر پانی په حواله ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په ویډیو کانفرنس کې د امیر روغتیا وزارت له مشرتابه پلاوی د افغان جاپان روغتون او د محمد علي جناح روغتون له مسؤلانو سره د کورونا وایروس پر ضد د مبارزې پر لارو چارو خبرې وکړې. ولسمشر غنی همدارز مسؤلو ادارو ته ویلي چې له کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره له امکاناتو او وسایلو د ناوړه استفادې په اړه راپورونه په جدي ډول وارزوي او د څېړنې پایلې دې ورسره شریک کړي. د جوزجان په منګجی کولسولی کې د ماین په یو چودنه کې یو 14 کلن هلک وژل شوی دی. په همدې ولسولی کې په بل چودنه کې یو د پخو عمر سړی او یو 16 کلن ماشوم ټپیان سوی دی. چودنه د جوزجان په منګجی کولسولی کې د سړک پر غاړه سوی دی. د منګجی کولسوال متیولا احسان پرون ازادي رادیو ته د دغو پیښو په اړه وویل. دوه کسان د طالبانو لخوا د ځای پر ځای سوي ماین په چودنه کې ټپیان سوي چې یو 18 کلن سړی او بل 16 کلن ماشوم دی. په بل چودنه کې یو 14 کلن ماشوم شهید شوی دی. طالبانو ماین د لارې په اوږدو کې امنیتي ځواکونو ته ځای پر ځای کړی وو. وسله والو طالبانو په منګجی کولسوالۍ کې د چودنې په اړه څه نه دي ویلي، خو په مردیان ولسوالۍ کې په یوه چودنه کې لاس لرل رد کړي دي. د ایران یو نیمه رسمي خبری آژانس پرون جګړه ځپلې سوریې ته د ایران د قدس ځواک د قومندان اسماعیل قاآنی پر سفر یو غیر معمولي راپور خپور کړ، خو دا راپور وروسته بیرته ډیلیټ کړای سو. رویټرز خبری آژانس راپور ورکړی چې افراطي ویب سایټ تسنیم په لومړیو کې ویلي و چې د ایران د قدس ځواک قومندان په تیرو 4 ورځو کې ابو کمال شارګوټی ته سفر کړی دی. د سوریې دغه شارګوټی د عراق سرحد ته څیرمه پروت دی. د رویټرز په حواله تسنیم خبری آژانس د ایران دغه هیات په اړه نور وضاحت نه دی ورکړی او د ایران نورو رسنیو هم په دې اړه راپور نه دی خپور کړی. شاید دغه راپور هدف په د سوریې په شخړه کې نورو شاملو لوریو ته یو پیغام رسول وو. په دې شخړه کې روسی او ایرانی ځواکونه د ولسمشر بشار الاسد د ځواکونو ملاتړ کوي، خو ترکیه او د امریکا له ملاتړه ځینې برخمن ځواکونه بیا د دغو ځواکونو خلاف دي. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ ترکمنستان ته خبرداری ورکړی چې د کورونا وایروس د خپرېدو په اړه د معلوماتو پټول د دې هیواد د میلیونونو وګړو ژوند له ګواښ سره مخامخوي. د نړیوالې ادارې پرون د ترکمنستان له حکومت غوښتنه وکړه چې د کورونا وایروس په اړه کره معلومات راغونډ او خپاره کړي، خلکو ته د کورونا وایرس د معاینه امکانات برابر کړي او د دې وبا په اړه د روغتیایي کارکونکو له خبرو کولو نه منع کوي. ترکمنستان د نړۍ له څو هغو هیوادونو دی چې ادعا کوي د کورونا وایرس هیڅ مثبته پیښه پکې نه ده ثبت شوې. د بشری حقوقو د سر نړیوال سازمان د منځنۍ آسیا او اروپا د برخې مرستیال مشر ریچل دنبر ویلي چې په هر دقیقه کې چې د ترکمنستان حکومت د کووید 19 ناروغي په اړه معلومات پټوي د خپل هیواد خلک له زیات ګواښ سره مخامخ وي. د ازادي اروپا او ازادي رادیو د تاجکستان څنګه په یو څېړنیز راپور کې معلومه شوې چې د کورونا وایرس له کبله د مړو سو وګړو شمیر چې د تاجکستان د حکومت رسمي سرچینې خبروي تر هغو چې سیمه ییز سرچینې خبروي خورا زیات دی. د منځنۍ آسیا په دې نیستمن هیواد کې رسنۍ معلومات او د بیان آزادي د حکومت تر کلکې څارنې لاندې دي. د تاجکستان حکومت د پنجشنبې په ورځ وویل چې هلته 5691 تنه په کورونا وایرس اخته شوي او 250 تنه په کووید 19 ناروغۍ مړه شوي دي. خو سیمه ییزو فعالانو ویلي چې د کووید 19 ناروغۍ له کبله 410 تنه مړه شوي دي. د ازادي اروپا او ازادي رادیو تاجکی برخطوانیدلې چې د 1250 تنو چې نمونه یې د سیمه ییزو سرچینو لخوا په لیستونو کې خپاره کړي تایید او معلومه کړي چې د کووید 19 ناروغۍ له کبله مړه شوي دي. او په بریتانیا کې چارواکو پرون وویل چې یو 25 کلن سړی په دریو مواردو کې په قتل او په یوه تروریستي حمله کې د قتل په دریو حادثو چې د چړې په وسیله یې کړې وه تورن پیژندلی دی. دا حمله تیر اونۍ د لندن د لویدیز په یو پارک کې شوې وه. بریتانوي چارواکو ویلي چې مشکوک وګړی خیری سادولا نومیږي او په خټه لیبیایی دی. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په لندن کې وروستۍ حمله ټکن ورکوونکې بللی وه.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 1.22 دوه. هرات کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 3.22. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 30.3. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 30.3. او جلال آباد کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 30.9.
تاسو زدي رادیو ته ورجست. د خبری مجلې په خبری راپورونه کې اوري چې اروپایي ټولنې د افغانستان له حکومت غوښتنه وکړه چې د کوچنیانو لپاره خوندي چاپیریال برابر کړي. په کورونا وایرس د خبرلانو د مړینې زیاتېدو اندېښنې ولاړې کړې دي. دا هم اوري چې کابل ښاریان او ځینې وکیلان د کورنیو چارو وزارت کمپاین ستایي چې د موټرو تورې شیشې سپینوي.
ګټه اخلي او شاید اختطاف کوم رول ولري د هغوی شیشې څوک نه سپینوي. نو په همدې خاطر کله ناکل د کمپاین له ناکامۍ سره مخامخ کېږي.
د فرانسې ولسمشر وایي روسیې ته ضیا له خپل روسي سیال سره به پر بېلابېلو نړیوالو موضوعاتو خبرې وکړي. د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه هم کوو او د ژوند رنګونه هم خبرو. اروپایي ټولنې د افغانستان له حکومت غوښتنه وکړه چې د کوچنیانو لپاره خوندي چاپیریال برابر کړي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست د مشر دفتر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کلینی راپور په اړه په عکس العمل کې ازادي راډیو ته ویلي چې د افغانستان حکومت او مدني ټولنه باید د کوچنیانو د ټولنیز خوندیتوب لپاره کلک ګامونه پورته کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلینی راپور کې افغانستان د درېمې درجې هیوادونو په لیست کې راوستلی چې له کوچنیانو سره د ناوړه جنسي استفادې په جګړه کې د کوچنیانو د استخدام او قاچاق د مخنیوي لپاره یې حداقل هڅې نه دي کړي. فرشته جلالزی او په دې اړه نور تفصیل.
د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست د مشر ویاندي ویرجینی پاتو ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې هغو مهمو مسلو ته اشاره شوې چې د دوی لپاره هم لومړیتوب لري. هغه د جمعې پر ورځ د ازادي راډیو سره په ځانګړو خبرو کې وویل چې داسې مسالې تل د افغانستان له حکومت سره مخامخ مطرح کړي او غوښتنه ورڅخه کوي چې کلک ګامونه واخلي.
Protecting the lives and welfare of children should be central to every society, especially during times of armed conflict.
دا وایي د کوچنیانو د مسؤلیت د ډاډ ورکول باید د هرې ټولنې لپاره اولویت ولري، په ځانګړي ډول د بحرانونو په وخت کې. لکه څنګه چې موږ تیر کال په دسمبر میاشت کې په لوګر کې د تیرو یو پاره د راپور په تړه ویلی وو، یو ار بیا وایو چې له جنسي زور زیاتی او تشدد د کوچنیانو ساتل باید د حکومت د دفاعي او امنیتي ځواکونو او د مدني ټولنې لپاره لومړیتوب ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې د افغانستان د زیات شمېر سیمه ییزو چارواکو په حواله لیکل شوي چې په لرې پرتو سیمو کې د پولیسو او زورواکانو په پوستو کې کوچني هلکان د بچبازۍ لپاره استخدام شوي دي. په راپور کې ویل شوي چې د افغانستان حکومت یو پولیس هم د بچبازۍ په خاطر نه دی محاکمه کړی او په دې اړه یې څېړنې هم نه دي کړې. هغه هیوادونه چې په درېمه لیکه کې شاملېږي، د امریکا د متحدو ایالاتو حکومت کولای شي چې له تجارت او بشري مرستو پرته په نورو برخو کې بندیزونه ورباندې ولګوي، خو دا پریکړه به چې پر کوم هیواد څه ډول بندیز ولګول شي د امریکا ولسمشر کوي. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست د مشر ویاند د افغانستان له حکومته غوښتنه وکړه چې د هغو وړاندیزونو پر اساس چې په راپور کې شوي د دې ستونزې د حل لپاره کلک ګامونه پورته کړي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د جون په 16مه ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه جدي اندېښنه لري. د کمیسیون د خپرونو مسؤول ذبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت باید د دې ستونزې پر ضد مبارزه وکړي او د کوچنیانو د انساني حقونو د خوندیتوب ډاډ ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې ویل شوی چې د افغانستان حکومت ځینې ګامونه پورته کړي خو کافي نه دي. په راپور کې هم دا راز ویل شوی چې له کره شواهدو او معلوماتو سره هم د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو او د ملي امنیت ریاست ونه منله چې د کمو مرحلو کان د جګړې لپاره استخدام شوی وي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. افغانستان کې وروسته تر دې چې په کووید 19 ناروغي شپږتنه خبریالان هم رسول، د رسنیو د ملاتړ ځینې بنسټونه خبریالانو ته د پاملرنې غوښتنه کوي. دیوان ادر او په دې اړه نور تفصیل.
افغانستان کې د کرونا وایروس په چټک خپرېدو سره د افغانستان له آزادو رسنیو نه د ملاتړ ادارې نه د خبریالانو د کار د ګواښونکو حالت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د نای اجرایه مشر مجیب خلوتګر د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغانستان کې د کرونا وایروس له خپرېدو نه تر دې دمه شپږ خبریالان د دغه وایروس له امله مړه شوي، یو څل شل نور پرې اخته چې له دې ډلې یو شمېر بیرته روغ شوي دي.
زموږ نگرانی دا ده چې متاسفانه هیڅوک دلته توجه نه کوي او دغه شمېره او دغه فیصدي متاسفانه ورسپورې دا زیاتېږي. که دغه مسئله همدغسې دوام وکړي نو په آینده کې ما په خیال څوک بیا حاضر کېږي نهسه په دغه ډګر کې کار و.
ښاغلی خلوتګر وایي حکومت او رسنۍ دي د خبریالانو لپاره داسې زمینه برابره کړي چې هغوی په دې ناروغۍ له اخته کېدو خوندي وي. د نوموړي په خبره که د کرونا وایروس له امله د خبریالانو مړینه همداسې دوام پیدا کړي د افغانستان رسنیزه ټولنه به زیانمنه کړي. په ورته وخت کې یو شمیر خبریالان وایي که څه هم روغتیایي سپارښتنې پام کې نیسي خو له دې وایروس څخه ځان خوندي ساتل ستونزمن دي. خبریاله تورپیکۍ غرنۍ په دې اړه وایي
د کورونا وایروس ډېرې ګواښ خبریالانو ته مواجې دی، ځکه کله چې موږ بیرون د راپورونو د چمتو کولو لپاره وځو سره له دې چې موږ روغتیایي سپارښتنې په پام کې نیسو، ماسکونه او دستکشې کاروو، خو بیا هم د کورونا د خطر مواجیو او د دې احتمال شته چې په دې ویروس باندې اخته شو.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې تازه د بانو ټلویزیون د یوې سیاسي خپرونې ویاند مینا رفی د کرونا وایروس له امله مړه شوې ده. افغانستان کې د کرونا وایروس په پراخېدو سره د رسنیو یو شمېر کارکوونکي له کورونو او یو شمېر نور بیا بېلابېلو شفټونو کې کار کوي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وایي کرونا وایروس سره د مبارزې کمیټې د رسنیو مسؤلینو سره په همغږۍ له کرونا وایروس نه د بېلابېلو ادارو د کارکوونکو خوندیتوب په برخه کې ځینې تصمیمونه نیولي دي. د دې وزارت ویاند صابر مومند وایي
کمیټه چې د کرونا وایروس د مخنیوي په موخه باندې رامنځته شوې ده د ټولو اداراتو څخه چې هغه خصوصي او حکومتي ادارات دي چې خپل کارکوونکي په دوو شفټونو کې تنظیم کی. کمیټې د هدایت لمخنه خپل کارکونکو په دوو شفټونو کې تنظیم کی او همدارنګه د اړتیا په صورت کې چیرته په ورسنۍ کې وضعیت استراری وي کولای شي چې د کور څخه هم د دوی همکاران کار وکړي.
د امی روغتیا وزارت د تازه شمیرو له مخې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د کرونا وایروس 115 نوي پیښې ثبت شوې دي چې په دې سره په افغانستان کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 10,600 ته رسیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا وایروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې دغه شیبه د سهار 5:15 دي. په دې خبري مجله کې دا راپور هم خپرو چې د ولسي جرګې ځینې استازي او د کابل ځینې اوسیدونکي د پولیسو لخوا د موټرو د تورو شیشو سپینول اقدام ستایي خو ټینګار کوي چې د تیر په څیر باید دا کار نمایشي بڼه ونه لري. دوی وایي چې هر کال دا کمپاین ترسره کیږي خو نتیجه یې نه معلومیږي. اوس به فریبا ظاهر راتوئ چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه کومې مقالې او تبصرې راغلي دي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د امریکایي سرچینو په حواله پر هغه راپور مقاله خپره کړې چې وایي تیر کال د روسیې د پوز یوې استخباراتي ډلې له طالبانو سره تړول وسله والو ته په پټه په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي سرتیرو د وژلو پر سر د انعام وړاندیز کړی و. په دې راپور کې چې د جمعې پر ورځ خپور شوی راغلی چې پر دې موضوع استخباراتي معلومات د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره شریک شوي وو او امریکا د روسیې لخوا د دې ترینګلتیا د زیاتولو په وړاندې پر یو لړ غبرګونونه هم غور کړی و چې پکښې ډیپلوماتیکي هڅې او پر روسیې نور بندیزونه شامل وو. خو نیویارک ټایمز د امریکا د استخباراتي چارواکو په حواله وایي سپینې ماڼۍ د دې هیڅ یوه د کارولو اجازه ورنه کړه. اخوا کرملن وایي له دې ډول تورونو څخه به خبره دي. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ویان دیمیتری پیسکوف ویلي که دوی په دې اړه خبر سوي وای غبرګون به شودلی وای. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم له هیڅ ډول استخباراتي ادارې سره د دې ډلې تړاو نه دی منلی. مجاهد وایي له روسیې سره د طالبانو د اړیکو اده بې اساسه ده او وایي چې له امریکایانو سره تر تفاهم وروسته یې په کړنو کې بدلون راغلی، نور پر امریکایانو برید نه کوي او له خپله اړخه د هغوی ژوند خوندي ګڼي. د روان لمریز کال په لومړیو کې د امریکا د دفاع وزارت سرمفتش کانګرس ته د افغانستان د جګړې په اړه راپور ورکړ چې د روان کال له جنوري څخه د مارچ تر 1 پورې تحلیل پکې شوی و. په دې راپور کې د طالبانو په اړه د سیمې د هیوادونو د چلند اړوند راغلی چې روسیا طالبانو ته د وسلو ورکولو اداوي ردوي، خو له دې ډلې سره د سیاسي ملاتړ خبره مني او دا چې روسیا د ملګرو ملتونو له بندیزونو څخه د طالبانو د ایستلو ملاتړ کوي. ټیلیګراف ورځپاڼې هم د نیویارک ټایمز د همدې مقالې پر اساس تبصره خبره کړې ده. لیکوال د دې راپور هغه برخه راخیستی چې وایي ډېرې تیوري سته چې ښیي ولې روسیا د طالبانو د بریدونو ملاتړ کوي او دا هیله لري چې امریکا په جګړې کې وساتي. په څرګنده د طالبانو سره د روسیې د دې همکارۍ دلیل روښانه نه دی، خو ورځپاڼه دې احتمال ته اشاره کوي چې ښایي د روسیې دا ډله په سوریه کې د امریکا له لورې د روسي سرتیرو د وژلو د انتقام په لټه کې وي. لیکوال د راپور په حواله زیاتوي چې طالبان دا ډول عملیات د روسیې د هغه استخباراتي یونټ په مشرۍ کوي چې په نورو نړیوالو پیښو کې هم مشکل بلل شوی دی. دا یونټ په 2013 کال کې د بریتانیا سالزبوري کې د پخواني روسي جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور په مسمومولو کې هم په لاس لرلو پړ ګڼل کیږي.
د ولسی جرګې ځینې استازي او د کابل ځینې اوسیدونکي د پولیسو لخوا د موټرو د تورو شیشو سپینولو اقدام ستایي او ټینګار کوي چې د تیر په څیر باید دا کار نمایشي بڼه ونه لري. رحمت الله افغان له کابل نور تفصیل وړاندې کوي.
که څه هم په کابل ښار کې د پولیسو لخوا د موټرو د تورو شیشو د سپینولو او فلمونو لري کولو کمپاین له مودې راهیسې روان دی، خو د ولسی جرګې ځینې غړي او یو شمېر کابل ښاریان ورته د شک په سترګه ګوري. دوی وای له څو کلونو راهیسې هر کال دغه کمپاین پیلیږي، خو بیا هم په ښار کې د تورو شیشو لرونکي موټر لیدل کیږي. دوی تور پورې کوي چې تر ډیره په کابل ښار کې جرمونه په همدې د تورو شیشو لرونکو موټرو په وسیله کیږي چې زورواکو پورې اړه لري. دو تنو کابل ښاریانو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کوم نشئی توی که ده کابل ندیوی ده بلی علاقه ده انتقالیگی او اختطاف کیږي او نور ترورونه کیږي تور شو ولادي ی تور شو را موټر خو ما سره نست تا سره نست غریب سړي سره نست البته چې زورواکانو سره دی
ما سمیاستم بشنده کابل روند پاک کردن شیشه های موتر یک کار خوب است اما این باید قسم باشه که تمام موتر ها باید جدی تراشی شود
اوز پختنه داده چه ولی هر کال داده شن کمپینونو پا پیل او عملی که دو سره ولی دغستونزه پر خپل ځای پاتی ده د ولسی جرګې ځینې غړي وای امنیتي ادارې په دې برخه کې جدي اراده نه لري او تل د قانون د پلي کولو پر ځای مصلحت مخه کوي د ولسی جرګې غړي شنکی کړوخیل ازادي رادیو سره په خبرو کې هله څرګنده کړه چې د پولیسو اوسنی اقدام به نمایشي نه وي او په ټولو به یو شان پلی سي
تورو شیشو لری کول او یا رفرن ته لری کول زه فکر کوم دا یو مثبت اقدام ده خو متاسفانه عملي کیږي نه چون دوی همیشه وخت سه شروع سي دغه کمپاین پر کسانو چې واقعا امنیتي مشکل لري ام موټر شیشه توري دي په هغوی باندې سپینوي حل لکن هغه زورواکي کې چې همدغه تورو شیشو نه ناوړه ګټه اخلي او شاید اختطاف کوم رول ولري په نور جرایمو کې دغه شیشه څوک نه سپینوي نو په همدې خاطر کله ناکله دا کمپاین له ناکامۍ سره مخامخ کیږي
خو د کابل د امنیت قومندانې ویان فیردوس فرامرز ازادي رادیو ته ویل د کمپاین له تیرو کمپاینونو سره متفاوت دی
هان چیزی که مردم قبلا نگرانی داشتن بابت
هغه وایي دا چې خلک اندېښنه لري چې جدي نه ویل کیږي دا ځل د حکومت ارادې جدیدي او متفاوت تعقیبیږي هغه دوکانونه چې د ښیښې فلمونه پلوري هغوی ته خبرداری ورکړل سوی دا په دوامداره توګه مخکې وړل کیږي تر اوسه د شاوخوا 300 وسایطو ښیښې سپینې سوي او دغه کمپاین جدي روان ده
وجود فلمای سیاه پاکسازی شده
کاغل فرامرزوی پولیسو ته هر ډول موټر چې پر مخ ورغلی دوی له توپیر پرته کې هیڅ پینې کړي او چا ور سره مقاومت هم نه دی کړی د کابل امنی قومندانۍ د دې کار لپاره له تیرې بې میاشتې راهیسې د ګډو ځواکونو قومندانۍ رامنځته کړي چې له پولیسو سربیره پکې د ملي امنیت او ملي اردو سرتیری هم شامل دي
ازادي رادیو لملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ facebook.com/azadiradio
او سم یو بهرنی مسله چېړو د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون ویلي چې روسیې ته روان دی ایمانوئل ماکرون پرون پر ټویټر ولیکل چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره به پر مهمو نړیوالو مسئلو لکه اقلیمي بدلون او نور موضوعاتو خبرې وکړي د هغه په ټویټ کې لیکل شوی چې د باور پیدا کولو لپاره هغه ډیالوګ چې له ولسمشر پوتین سره پیل شوی وو دوام لري ایمانوئل ماکرون لیکلی چې دواړه لوري په دې خبرو کې مخ ته روان دي او ډیر ژر به مسکو ته لاړ شي فرشته جلالزی او په دې اړه نور تفصیل
د فرانسې ولسمشر اروپایي ټولنه او ناټو هڅولي چې له روسیې سره خپلو ستراتیژیکو اړیکو ته بیا کتنه وکړي ایمانوئل ماکرون پرون په ټویټر لیکلي چې د روسیې په وړاندې د هغوی د دفاعي دریځ غوره کولو سیاست ناکام شوی دی د فرانسې ولسمشر څرګنده کړي چې له پوتین سره په کتنه کې به د اروپا پر امنیت سیمه ییزو شخړو د اقلیم بدلون او د شمالي قطب د یخي د ولي کېدو په څیر پر مهمو مسلو خبرې وکړي د سړې جګړې تر پای ته رسیدو وروسته د غرب او روسیې روابط تر هر بل وخت اوس په ټیټه کچه کې دي روسیه په 2014 میلادي کال کې د کریمیا ټاپو وزمه په زور له اوکراین جلا او له ځان سره یو ځای کړه له هغه راهیسې د اوکراین په ختیځ کې بیلتون غوښتون کې د اوکراین د حکومت پر ضد جنګیږي او پر روسیه تور پورې شوی چې د بیلتون غوښتون کوم ملاتړ کوي د اوکراین په ختیځ کې د 2014 میلادي کال د اپریل له میاشتې راهیسې په روانه جګړه کې 12,200 تنه وژل شوي دي د دې ترڅنګ په اروپایي ښارونو کې د یو شمېر وګړو ترور او مسمومېدل د سوریه په لانجه کې د مسکو رول د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې ادعاګانو او د تورونو چې روسیه د نړۍ په ډیموکراسیو کې د تخریب لپاره لاسوهنې کوي د غرب او روسیې ترمنځ روابط کړکېچن کړي دي روسیا دا ټولې ادعاوې ردوي د فرانسې جمهور رئیس د جون په شپږمه له پوتین سره په ویډیو کانفرنس کې خبرې کړې دي هغه پرون په خپل ټویټ کې لیکلي ټول هغه بحرانونه چې موږ په سیمه کې تجربه کړل څرګندوي چې له لیسبونه تر ولادیواستوکا په اروپا کې د رښتینې همکارۍ او سولې لپاره د موقع برابرول مهم کار دی ایمانوئل ماکرون په اوکراین کې د لانجې د پای ته رسیدو لپاره د جوړ شوي پلان پر پلي کېدو تاکید کړی دی هغه همداراز د لیبیا په چارو کې د بهرنۍ لاسوهنې د پایتر رسیدو غوښتنه کړې ده. ماکرون د لیبیا په چارو کې د مداخله د پایتر رسیدو لپاره نور جزئیات نه دی ورکړي، خو روسیه له هغو هیوادونو ده چې په لیبیا کې د جنرال هفتر له ډلې چې په لیبیا کې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د حکومت پر ضد جنګیږي شاته ولاړه ده. ایمانوئل ماکرون غوښتل چې په روسیه کې د مې په نهمه د نازی جرمني پر ضد د پخواني شوروي د ځواکونو د بری د 15 کلیزې د لمانځلو په مراسمو کې ګډون وکړي، خو د کورونا ویروس د وبا له کبله دا مراسم د جون 18 ته وځنډول شول او د ایمانوئل ماکرون په ګډون زیاتو نړیوالو مشرانو په دې مراسمو کې ګډون ونه کړ.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوښی د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مهمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر اړه ده زبیر نه خوشوم چې ګډون نه پکې کار
پانی پد جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپنه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
تاسو ازادي رادیو ته غوښتي چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي. په دې خبرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وړ دی. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د دوو کارکونکو وژنه غیر بشري عمل وباله. زلمی خلیلزاد نن سهار وختي په خپل ټویټر کې پر فاطمی خلیل او جاوید فولاد حمله تروریستي بللې او په کلکو ټکو یې غندلې ده. دا حمله پرون په کابل کې وسوه. د افغانستان ولسمشر پرون سپارښتنه وکړه چې هغو نرسانو او ډاکټرانو ته دي چې له کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره کار کوي باید په بیړني ډول تنخوا ورکړل شي. د جوزجان په مینګاجیک ولسوالۍ کې د ماین په یو چاودنه کې یو 14 کلن هلک وژل شوی، په بله چاودنه کې 2 کسان ټپیان شوي دي. د ایران یو نیمه رسمي خبري اجانس پرون جګړه ځپلې سوریې ته د ایران د قدس وقت د قومندان اسماعیل قاني پر سفر یو غیر معمولی راپور خپور کړ، خو دا راپور وروسته بیرته ډیلیټ کړی سو. تسنیم خبری اجانس په لومړی کې ویلي و چې د ایران د قدس وقت قومندان په تیرو 2 ورځو کې د سوریې